پیښور کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیری او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتزاز حسن ویلي وزیر اعظم د خپل سزا پر ضد عدالت ته اپیل کول نه غواړي. او په مومندو کې چارواکو دغلته مشته افغان کډوالو ته ویلي دي چې افغانستان ته واپس لاړ شي. د امریکې او پاکستان په اړیکو باندې راپورونه او تبصرې هم لرو. زموږ دوه اونیزې خپرونې به هم اورئ. خو اړومبی ورزو نجیب عامر ته چې خبرونه اورو.
د دې مهال د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم د عدالت لخوا د نااهله ګرځولو خلاف د اپیل د نه کولو پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ سند منظور کړ. او د مصر په ولسمشریزو انتخاباتو کې یوې ډلې هم کامیابی ترلاسه کړې نه ده. تفصیلی خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن وایي ګیلانی به د عدالت لخوا د ته داورول شوی سزا خلاف په عدالت کې اپیل نه جمع کوي. نوموړی نن په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د قومي اسمبلی د سپیکر فهمیده مرزا پریکړه صحیح وه او د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې د عدالت لخوا وزیر اعظم ته داورول شوی مختصره سزا دوی نه مني. د زیاته کړه
یہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جس کا میں پابند ہوں کہ اپیل فائل نہیں کرنی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی لخوا دا پریکړه شوې ده چې اپیل بند نه کیږي او زه دې پریکړه پابند یم. حالانکه ما دا اپیل د پاره ټولې تیاری سره رسولې وي. خو بیګاره د وزیر اعظم وویل چې حکومت نه غواړي چې د دې خلاف اپیل وکړي. بل دا خبره چې د اسمبلی سپیکر هم معاملې ختمه کړې ده او وزیر اعظم چې کومې دفعې وي د هغې تر لاندې د غیر فعاله کېدو هم نه.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د پاکستان سترې محکمې په دې تور چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف سویس حکومت ته رضا نه وکړي د عدالت د توهین سزا ورولې وه. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ډرون الوتکو په برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار په ظفر ټاون کې یو کور په نخه کړی او دوه توغندي داغلې دي. په برید کې په نخه شوي کسان د استخباراتي مامورینو د معلوماتو پر اساس وسلوال طالبان دي. په روانه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د امریکا بې پایلټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان باندې بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر علي زرداری د ناټو په وروستۍ سرمشریزه کې چې د امریکا په شیکاګو ښار کې ترسره شوه د امریکا نه غوښتنه وکړه چې د ډرون بریدونو د ستونزې دایمي حل دې راوباسي. په بلوچستان کې د یو غیر سرکاري ادارې بی آر ایس پی تختول شوی یو بل کارکونکی برمتګر وژلی دی. عبدالغفور د نوموړې ادارې یو کارکونکی د پنځو نورو ملګرو سره د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه له پشین څخه نامعلومه وسلوالو تختولی و. تر دې لمخه د دې ادارې هم یو بل کارکونکی د وسلوالو لخوا وژل شو. پاتې څلور کارکونکي لا هم له تختونکو سره دي چې په بدل کې هغوی د 23 کروڑ روپو د تاوان غوښتنه کوي. په بلوچستان کې وخت ناوخته ځایي او بهرني کسان د وسلوالو لخوا د پیسو د ترلاسه کولو په موخه برمته کیږي. د خالی په ورځ د افغانستان ولسی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکي لوزنامې منظوري ورکړه. د دې لوزنامې په منظورۍ سره امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شوه سو دوی د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي. دا به داسې وخت وي چې نور نړیوال ځواکونه به د افغانستان نه وتلي وي. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ولسی جرګه کې یوازې څو کسانو د دې لوزنامې مخالفت کړی او نور په غوس اکثریت سره وکیلانو د دې منظوري ورکړې ده. اوس به دا لوزنامه د افغانستان مشرانو جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. دا ستراتیژیک لوزنامه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او داغه د امریکایي انډول بارک اوباما لخوا د روان کال د مې په 2 نیټه په کابل کې لاسلیک شوی و. دا لوزنامه په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله رول ته لاره هواروي چې د امریکا لخوا افغانستان سره د پیسو او سلاحکارانو مرسته ورکې هم شامله ده. خبرونه تاسو د مشال رډیو نوري. د افغانستان په اړه یو بل خبر دا دی چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د چاڼیزو عملیاتو په پایله کې شپږ ځانمرګي برید کوت کې ژوندی نیولې دي. دوی وایي په نیول شو کې درې پاکستانی اوسیدونکي دي. د چارواکو په خبره په دې سربیره د عملیاتو پر مهال 2 تنه د دولت مخالف وسلوال وژلي هم دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په دې اړه وایي
شپږ نفره د ځانمرګي په تور موږ نیولې دي چې په دې جمله کې درې نفره پاکستاني اتباع دي، 2 نفره دښمن مړ یا د منځه تللي دي، 2 نفره دښمن زخمي نیول شوی، چې په دې جمله کې یو نفر پاکستانی دی، شل نفر دشمن نور ژوندۍ نیول شوی دی.
چارواکي وایي یو اندازه سپک او درنه وسله هم د پولیسو لخوا د عملیاتو پر مهال نیول شوې ده، خو بل پلو طالبانو د خبره رد کړې ده چې ګواکې د دوی شپږ ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د مصر د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې یوې ډلې هم دومره رای نه دي خپلې کړې چې د ولسمشرۍ چوکۍ وګټي. اوس به د اخوان المسلمین ډلې د کاندید محمد مورسی او د مصر د پخواني وزیر اعظم احمد شفیق ترمنځ د دویمې دورې لپاره ټول ټاکنې کیږي. اخوان المسلمین ډلې په ټاکنو کې ماتې خوړلو امیدوارانو او نورو ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د مرستیال ولسمشر څوکۍ او د اتحادي حکومت جوړولو لپاره ورسره خبرې وکړي. د دغه ډلې مرستیال مشر اسام الریان وایي د انقلاب مقصد ترلاسه کول او قام خوندي ساتل د دوی لومړنۍ ترجیح ده او د دې لپاره په ګډه کار کول پکار دي. په مصر کې د ولسمشرۍ لپاره راتلونکي ټول ټاکنې د جون په 14 او 16 نیټه ترسره کیږي. د فنلند پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي برخه کې یو وسلوال کس په ناتره ډزو کې یو تن وژلې او تن ورژوبل کړي دي. پولیس وایي د های وین کا خر کې ډزې کوونکي کس 43 کلن دی، تر ډزو وروسته د خالی په ورځ ونیول شو. د پولیسو په وینا نوموړي کس د یو کور د بام نه په ټوپک ډزې وکړې چې په ترس کې یوه 43 کلن نجلۍ ووژل شوه او اتن ورژوبل شول. په زخمیانو کې د پولیسو د یو مامور په ګډون د دوو کسانو ژوند په خطر کې دی. د پولیسو دغه مامور د ډزو په اورېدو سملوره د پیښې ځای ته ځان رسولی و. دا و تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چې نجیب امیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د غراپور نوریده شي. د وزیر اعظم ګرانی وکیل اعتزاز حسن ویلی وزیر اعظم د خپل سزا پر ضد عدالت ته اپیل کول نه غواړي. په پیښور کې د اولسي ټولنو غړو د ډاکټر شکیل افریدی د بند پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. چارواکی وایی په مومندو کې میشتا افغان کډوال باید افغانستان ته ستانه شي.
هغوی ته مونږ د یکم جون ورکړی ډیډ لاین اخیری تاریخ، هغې کې تر اوسه پورې اته کړي شوي غونډه.
زمونگا دو ونیز خبرونې سروي او اقتصادي نړۍ به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زمونگا لومبی راپور ته. پاکستان کې سیاسي صورتحال. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیرانی وکیل اعتزاز حسن ویلی دی وزیر اعظم نغواړي د خپل سزا پر ضد عدالت ته اپیل وکړي. په دغه اړه ریاض گل مساخیل اسلام آباد نا نور تفصیل راکی.
لاہور کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن د دې خبرې اعلان وکړو چې غوی د خپل سزا په ضد اپیل کول نه غواړي، ځکه چې یو خو وزیر اعظم خپل سزا تیر کړې ده او بل دا چې د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصلې وروسته د نوموړي د غیر فعال کېدو یره هم ختمه شوې ده. دې زیاتوي
یې فیصله هوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جس کا میں پابند ہوں.
د پاکستان پیپلز پارٹی لخوا دا پریکړه شوې ده چې اپیل بند نه کیږي او زه دې پریکړه پابند یم، حالانکه ما دا اپیل د پاره ټوله تیاری سره رسول لیوی. خو بیګاره د وزیر اعظم اویل چې حکومت نه غواړي چې د دې خلاف اپیل وکړي. بل دا خبره چې د اسمبلی سپیکر هم معاملې ختمه کړې ده او وزیر اعظم چې کومې دفعې وي د هغې تر لاندې د غیر فعال کېدو هم نه.
ولې بل طرف ته د قانوني چارو کارپوهان وایي چې د دې پریکړې لکه بل به تاریخ کې د یوسف رضا ګیلانی د نوم سره مجرم وزیر اعظم لیکل شي، باید چې د سزا خلاف اپیل شوی وو. مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني او آئینی چارو کارپوه او وکیل افتخار ګیلانی وایي
ما په نظر خو څه خبره کوي غلط خبر دا صرف اختیار عدالت سر دا سپیکر کا یو حکم ام کرو آغا عدالت ہر وقت ایگزامن کولے شی آیا دا آئین مطابق تا آیا وائلیشن بے آئین شوی دا نو دا گرم آجے دا پل لکوال صحیح فیصلہ نا دا قانونی نو دا نظر سو.
مشال ریڈیو چکل دراتلون کی سیاسی کرن لارے دا پارا مسلم لیگ نون دا غڑی امیر مقام نتا پوسو کو نوحق ہوئے
مگا
خپل تاریخ پورا من طریقے سرا شروع کرے ہم دے آگا چلی گی ماں کے پاگے کی سنور سا قسم ضرورت راضی نو انشاءاللہ تعالی مگ آگا آگا قسم تا ہم تیاری خو مگ دا نا گوڑو اول من تو دے ہو جی دا عمل کشتے دمرا بورانون دا بوتو نو مزید تاستا نور بورانون دا بیل ندی پکار تا خوڑے دے سیریس خبر راضی ہے تو اس دا سپریم کورٹ وہ ججانا فیصلہ کرے دا آگا نمانے آگا مسترد کہے نو بیا خوز لیے خوز بیا ضرورت دشتی دے
یاد دیوی چھ دا تیرے میاشتے پش پگشتا منے تا دا سپریم کورٹ وطنی جرگا گئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا دا عدالت دس پکاوی پا جرم کے دا دیرش سیکنڈو سزا او رولے وا دا کم خلاف چے دوی سر دا اپیل دا پارا یوم یاش وقتو خوالے دا تیر زیارت پورز دا کامی اسمبلی سپیکرے پا دا غا فیصلہ اخپل فیصلہ جاری کلا چے معاملہ با الیکشن کمیشن تا نلیگل کی گی او دا غرنگ با یوسف رضا گیلانی دا اسمبلی غڑے او دا پاکستان وزیر اعظم وی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پیخور کې د ځنی ولسی ادارو غړو او د قبایلی سیمو قانون پوهانو ډاکټر شکیل اپریدی ته د ورکړل شوی سزا په عدالت کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ډاکټر شکیل اپریدی ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د غداری د قانون لمخې درې دیرش کاله د بند سزا ورولې ده. نوموړي امریکا ته د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د شتون معلومات ورکړي وو. د امن تحریک لخوا د سزا د چیلنج کولو پاړه عبدالحی کاکړ د سازمان له مشر ادریس کمال سره مرکه کړې ده او په سر کې ته د دې ګام پاړه پوښتلې ده.
موږ دا کوشش ته چې موږ د دې د سزا په عدالت کې چیلنج وو او د ته انصاف ملو شي ځکه په دې سلسله کې موږ پرون داسې کاروایان کړې دي لکه موږ شکیل افریدی ته سنٹرل جج ته د وکالتنامه لیکلې چې په باندې دفت وکړي د پینځو وکیلانو پینل دی چې کوم د قبایلي سیمې وکیلان دي او هغه نه پس بیا موږ د ایف پی باړې ته چې کوم دینو درخواست ورکړې دی چې موږ ته دا قضاغې ججمنت تعطیل راکړي چې په کوم کې د سزا اورېدلې شوې ده.
ادریس کمال صاحب دا سره تاسو چې تاسو د امن تحریک یو بیل سازمان یا تاسو له ډاکټر شکیل افریدی سره د رښتې په لحاظ باندې یو تعلق نسته خو تاسو ولې غواړئ چې دا تاسو چیلنج کړئ؟
بنیادی خبر ہے کہ دارا چمنگ دا گنو چھ دلتا پدیسی میں بانے سے کم بارونی تراگر اگلی دی داغے پنیولو کی داغے پتختول کی چسو کا مدد کی من باغے سے ولاڑ اتیم نراوال تردی دم پوری د پنتو تی سلک اور نزیات پختانے چھ کمن پدیسی میں ہو جلی شو پدی کی زیات کار چھ کم پات دے دا لس کم سلا پدی اڑخ دا دا الکیتی اور داغے دا ملگرو پلاس کی دی من دا گنو چې دا خلک په خپل وطنونو کې قصه نشي کولی هلته کې د دې نه زیات زیات امریکاني او نور بیروني فوجیان پراته دي خو دوی دا شخړې زمونږ ځمکې ته راوړي دي. نو موږ په دغه سلسله کې دا کوششونه د ده بارور جوړو د پښتني سیمې لپاره د دې وطن لپاره نو ځکه موږ دا ګڼو چې دته دې سزا ور نه کړی شي د پښتنو سره د دې وطن سره ډېر
خدا حکومت لخوا چې کوم الزامونه په دله کېدلې دي چې د غداری کړې ده او د پاکستان چې کوم ملي ګټې دي هغه ته تاوان رسولې دي نو تاسو فکر نه کوئ چې دا سی کار کول سره هغه ریاست ته تاوان رسولې دي؟
مونږ دا نه پوهیږو چې تراګر نیولو کې چې کوم دنو د څه کوي. تراګر خو چې هر څوک کوم نیولې شي په کار داره په تیر وختونو کې دا چې خلک چې هغه صرف امریکای سره ملکان شي دي خلکو ورک بیا رمزی ورک بیا نور پر زرګونو خلک چې کوم دنو دي ادارو او دي خلکو بارني ملکونو داوا لکړي دي په کار داره چې دا کمیشن دا خلک د هغه فیزونو هم دغرو باسي میدان ته کې چې په دې سیمه داسې چل کیږي دا څوک کوي د دې تراګرۍ مقصد څه دی؟
د امن تحریک د مشر ادریس کمال سره زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه تاسو ورده. په شمالي وزیرستان کې په تازه امریکایي ډرون بریډ کې درې نور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا په دې سیمه کې پروانه ونه کې تر سره کېدونکې درېم ډرون بریډ دی چې پکې په مجموعي توګه پنځلس وسلوالو د وژل کېدو راپور نه دي. د تازه بریډ پاړه حال زموږ همکار راکوي.
په سیمه کې موجود ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې نن سهار قریبا 4 بجې امریکایي بې پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشاه بازار ظفر ټاون کې یو کور په نخا کړ او ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې درې شکمن وسلوال په موکه باندې ووژل شول او د کور ودانۍ ته هم تاوان وراوړېدو. بل طرف ته ځینې سرچینې د وژل شوو وسلوالو شمېره دوه ښایي. چارواکو د وژل شوو د پیژنګلو په اړه څه نه دي ویلي. آزادې سرچینو هم د وژل شوو کسانو په اړه څه نه دي ویلي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د بے پیلوټ الوتکو په میزایلي بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی ده. په روانه هفته کې دغه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دریم برید دی چې په کې ټول 15 وسلوال تر دې دمه د منځه تللی دي. پاکستان په بیا بیا د امریکا نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي او دغه د خپلواکۍ پر ضد ګڼي. خو امریکا شمالي وزیرستان د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی شبکې مضبوط پټنځای ګڼي او پاکستان نه غوښتنه کوي چې د غلطه دې د وسلوالو پر ضد ګام واخلي.
د بلوچستان لپشین سیمې څخه د پی آر اس پی تختول شوی یو بل کارکونکي وجل شوی د عبدالغفور د بلوچستان رورل سپورت پروګرام کارکونکي وو چې پنځه میاشتې وړاندې له 500 کارکونکو سره یو ځای تختول شوی وو. وروسته د دوی د تختولو مسؤلیت طالبانو منلی وو او د تاوان غوښتنه کړې وه. خدای نور ناصر راپور راکړي.
د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا کلیوال پرمختګ ادارې یو بل کارکونکي د تښتونکو لخوا وجل شوی او داسې تر دې دمه د تښتونکو لخوا د وجل سویو کارکونکو شمیر دوه ته ورسید. د 2011 اسوي کال د ډسمبر پر 14 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه وسلوالو د یاد ادارې شپږ کارکونکي تښتولي وو چې وروسته یې مسؤلیت تحریک طالبان قبول کړ او د دوی د خوشی کېدو لپاره یې د تاوان غوښتنه وکړه. تر دې وروسته چې د طالبانو غوښتنه ونه منل سوه نو تښتونکو دوه میاشتې وړاندې مقبول احمد نومي یو کارکونکی وواژه او هم یې د جمعې په ورځ د یو بل کارکونکي عبدالغفور مړی په وزیرستان کې وموندل سو. د ژوب د ډیپټي کمشنر حمیدالکریم په وینا د پښین چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د وجل سوي کارکونکي مړی د ژوب او وزیرستان پر پوله ترلاسه کړی. ما ته د پښین ډیپټي کمشنر وویل چې دا سی پیښه ده او ما بیا هم هلته زموږ یو تحصیلدار ته وویل چې د دې کارکونکي مړی راوړی هغوی موږ ته وسپاره او موږ تېره شپه پښین ته د عبدالغفور مړی واستاوه. د بی آر اس پی د کارکونکو په وینا د وژل سوي کس عبدالغفور تعلق د پښین له برشور سیمې سره دی او هم یې مړی خپلې سیمې ته رسېدلی دی. په داسې حال کې چې تښتونکو طالبانو لومړی د تښتول سویو کارکونکو پر سر د 40 کروڑ پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه خو وروسته یې دا غوښتنه تر 30 کروڑ پورې راټیټه کړه. د دې لپاره چې همدومره پیسې پوره کړای سي د تښتول سویو کارکونکو د کورنیو لخوا دوه میاشتې وړاندې د کوټې پر باچا خان څلورلاره د چندې کامپ ولګېد. د چندې په دې کامپ کې د عبدالغفور وراره محمد یونس هم تر څه وخته ناست و. محمد یونس دوه میاشتې وړاندې په دې کامپ کې له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلی و:
زما نوم محمد یونس دی، زما یو ورور دی، ما کا دی یو عبدالغفور دی، محمد زبور دی. کور یې بس غره پریشانی یو شمه زکور ماشمه ډوډۍ پیسې نه لرو او دی ادریس کړو په غاړه مړ کوم زپرا خدا د غره وسره پریشان دی سارنج کوم چې حکومت لور غوډ غلی ایستاونه مشر نه کیږي.
د دې سره چې د بلوچستان صوبایي حکومت د اسمبلی لاري له تښتونکو څخه غوښتنه کړې و چې تښتول سوي کارکونکو دی د انسانيت په نامه ماف او خوشی کړی. خو بیا هم بلوچستان ته د تښتول سوي یو بل کارکونکو مړی راورسید. هلته د پاتې نورو تښتول سوي کارکونکو کورنۍ لا هم خواست کوي چې طالبان دي د دوی د کور وګړو ته د اسلام په نامه ژوند ورکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمن ستراتیژیک تړون منظور کړی دی. جمیله ظریف نور حال راکړي.
د ولسی جرګې اکثره غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه بولي او هیله مندي چې له دې سره به د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنو مخنیوي وشي. د دوی په وینا که افغانستان دغه سند په سمه توګه تطبیق کړي نو د خپلو ګاونډیو له شره به خلاص شي. په دې هکله د ولسی جرګې دوه استازي شکري بارکزي او احمد بیزاد داسي وایي:
مفادی پیمان
د دې تړون ګټه دا ده چې حد اقل د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان نه نور د کورنۍ جګړو په لور ځي او نه هم د هغو تورو دورو په لور ځي چې دلته د افغانستان ګاونډیان حاکم شي. نور د افغانستان د خلکو لپاره هم دومره بس دي چې د خپلو ډیرو نازوانه ګاونډیانو ایران او پاکستان په اور کې وسوځي. موږ نن له ګاونډیانو نه د افغانستان د ژغورلو لپاره دا پریکړه وکړه چې ډیره سخته هم وه.
واقعا دشوار بود.
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله منیو چې د دا ډول تړونونو په لاسلیک کولو سره د یو آزاد او قوي افغانستان جوړولو ته زمینه مساعده سي. هغه څه چې کولی سي د دې تړون اهداف ترلاسه کړي د افغانانو ښه مدیریت او تدبیر دی.
نحوه مدیریت او تدبیر افغان هاست.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو سند یو مشمخ کې په کابل کې د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو او بیا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سوال شوی وو. که څه هم ویل کېدل چې ایران او پاکستان د دې سند د تصویب د مخنیوي لپاره پراخې هڅې کړي او وکیلانو ته یې د دې کار لپاره پیسې هم ورکړي څو دا سند تصویب نه کړي. خو د ولسی جرګې د شنبې ورځې غونډې بیا د دوی غوښتنو ته برعکس جواب ورکړ. ولسی جرګې پرته له دې چې د ستراتیژیکو اړیکو په سند کوم بحث وکړي د وکیلانو رایې ته یې وړاندې کړ. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دې سند د تصویبولو پر مهال وویل
د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون د یوې مقدمې او اتو فصلونو په درلودو سره نن تصویبیږي. هغه کسان چې موافق دي شنه کارتونه او هغه چې نه دي سره کارتونه دي جک کړي. د پنځو مخالف رایو په درلودو سره تصویب سو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو دغه سند له 2014 میلادي کال تر 2040 کال د اعتبار وړ دی او مواد هم تر همدې نیټې د اجرا وړ دي. خو د دواړو لوریو په غوښتنه تمدیدېدای هم شي. په دې سند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاري شامل دي. د دې سند د تصویبولو پر مهال د ولسی جرګې درې تنه غړي چې د دې سند له لاسلیک کولو سره مخالف وو له غونډې ووتل. په دغو درېو تنو کې یو هم حنفي وو. هغه له غونډې نه د خپل وتو علت داسې څرګند کړ.
د دې سند په تصویب کې یوه اساسي ستونزه قضایي خوندیتوب دی. هر کله چې امریکایان افغانان وژني نو هیڅوک یې نسي نیولی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په هیڅ صورت یې د افغانستان په ګټه نه بولم.
د ولسی جرګې لخوا دا سند په داسې حال کې تصویبیږي چې ویل کېږي ایران د هغې د رد لپاره 50 میلیونه امریکایي ډالره ځانګړي کړي او په وکیلانو یې ویشلي وو. د دې ترڅنګ پاکستان هم پراخې هڅې کولې چې د افغانستان ملي شورا دا سند تایید نه کړي او د دې کار لپاره یې له وکیلانو سره خپل تماسونه هم زیات کړي وو. د ولسی جرګې له تایید وروسته اوس ټاکل شوی چې دا سند د مشرانو جرګې تایید ته هم واستولی شي او بیا د ولسمشر کرزي لخوا تر توشي وروسته په رسمي جریده کې خپریږي او نافذ العمل کرسي.
په مومندو کې چارواکو افغان کډوالو ته ویلي دي باید افغانستان ته واپس لاړ شي. د سیمې نه زموږ همکار راپور راکړي.
د پاکستان دی دولت لخوا په یکون محمد جنسی سیمه کې میشت په 324 کوډمو مشتمل افغان کډوالو ته وینا کړي د روان میاشتې تر اولنۍ نیټې پورې دی د سیمې څخه ووزي. خو د افغان کډوالو د جرګې د یو مشر نور احمد په وینا هغوی په سیمه کې د لکاورو پور روزګارونه جوړ کړي څنګه کولی شي چې داسې زر خپل روزګارونه غونډ کړي.
ریشتیم شته پاکستانو سره او بلدار چې پاکستانو سره د دې کومه کاروبار د نوته دي چیرې یو بل نه جدا کیږي نشي ځکه چې هغه صداغوی پیسې دي سره دوی پیسې دي پکې رده دغه کاروبار زمونږ د کاڼي دي د ماربل د کاڼو کاروبار دی دلته زمونږ ته دغه دي او شاړي دي ګوري کیږي درې نور کسان دي هغه د دکانونو هغه هغه مقد کاروبارونه دي هغه مور خطا و.
نور احمد اول هغه ته کوم داسې نوټس چې لیکلی شوی وي نه دی ورکړل شوی.
مونږ ته لیکل نه دی راکړل شوی د دې خبرې چیرې یا کوم نوټس مونږ ته راکړی چې هر تاسو دلته کوم ډیپټي مونږ ته دغه راکړی چې وخت راکړی هغه هغه چې وتلی وو عمرې ته تللی نو دې بل ډیپټي ویل چې یاره دا هغه کار دی چې هغه راشي بیا بس دا مسله حل کېږي. نو اوس د ګل په ورځ باندې دا لوکل مشران غوښتي پاکستاني او د چهارشنبې په ورځ زمونږ د خپل مهاجرین مشران غوښتي دي په کېدی چې انشاءالله چې مسله حل شي.
بلخوا د یکون تحصیلدار شمس الاسلام وای افغان کډوالو سره لوړاندې خبره شوې وه.
هغوی ته مونږ د 1 جون ورکړی دی ډیډ لاین اخري تاریخ هغې کې تر اوسه پورې اته کړي تللي دي غونډه دوی مونږ ته ویلي وو چې قرضې دي ځین په خلکو مونږ ته دا آپشن کېښو چې دوی دې درخواستونه تاسو وکړې او چا باندې چې قرضې دي هغې مونږ ځان دی فایل کولو کړی او ډېر قرضې واپس هم واغستې ښودې کوم چا باندې.
او نور احمد یوه غوښتنه هم وکړه او هغه خو شمس الاسلام اویل هغوی د خپل دولتي مشرانو په وینا کار کوي
دا حکومت پالیسی مونږ خپل ټینټمنټ کنسلٹیشن تا دولت تا تحصیل کیو حکومت
افغان کډوالو دغه مشر په وینا باید د پاکستان دولت هغوی ته مهلت ورکړي چې هغوی جوګه شي او افغانستان ته ولاړ شي او له دې ځایه خپل روزګارونه هم راغونډ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان کې د کال 2011 کې د بشري حقوقو په اړه راپور خپور کړی دی چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بشری حقوقو حالت خراب خودل شوی دی. په دغه اړه د بشری ګواخ راپور ته وګورو.
د پاکستان د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورت کې لیکل شوی چې په 2011 کال کې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون د لاندې د یو کس د جرم لوجې ډیرو خلکو ته په ډلې زتوګه سزا ورکول کیږي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ادارو په لاس خلک لا درکه کیږي، مذهبي اقلیتونه د سخت فشار لاندې دي او په اکثره سیمو کې د عدالتونو پر ځای د جرګو د لارې فیصلې کیږي چې په کې له بشری حقوقو سرغړونه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د پارلمنت لخوا په آئین کې د شوې 13 ترمیم وروسته اوس له 14 کلونو ښکته کسان او له 15 کلونو زیاتې ښځې په ډلې زتوګه نه سزا کیږي، خو د هغه په وینا لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
قانون حکومت قانون سازیو کی او داسی اداری جوړی کی چې هغه دې حکومت پښتنو کی او سره ټولنه کی معاشي کی برداشت تحمل پکار ده. دا افراطیګری چې دې مخالفه پکار دي چې دا یو چانو یو د خپل د سره جګړي او مشکلات پیدا کوي. همیشه مونږ د فاتا د مسله خو د سیار کې ترامین مسله همیشه پارلیمنت کې ویلي دي او ان شاء الله دا کې هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې رپورت کې د بلوچستان ذکر شوی او ویل شوی چې دغلته تر اوسه پورې ګڼ شمیر خلک د امنیتي ادارو لخوا لا درک شوی دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګه یو کمشنر ظهور احمد شاهوانی وایي چې د دوی په حلو زلو ځینی کسان موندل شوی، خو لا هم دغه بلتون پاله ملت پاله بلوچستان ورکیږي او روسته یې مړی موندل کیږي.
کم از کم 15 کسان ته وبول چې مطلب منظر عام باندې راغلي دي، درک معلوم شوی دي. نو دا سیم ډیر سلا کسان داسې دي چې هغه من پورې مطلب دو کال کې یو نیم کال کې د دې ابتدایي رپورت هم تانو کې نه درس شي. نو خلک کې واقع به پریشانی به خې ډیر زیات دي. بلوچستان کې مجموعي طور چې موږ ګورو مطلب داسې صوبه حکومت نشته ګرځره، یو بس دانچې هغه کړې دي ولاړ دي، مګر اختیارات ګرچې دي مطلب با اثر خلک سره دي. ګورو بلوچستان کې مطلب ته اف سي ار سي هر شی کولی شي، خلک پورته کولی شي، خلک بیلې شي، هر شی کولی شي. یعنی بلوچستان حکومت داسې
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو په دې رپورت کې په پاکستان کې پر مذهبي اقلیتونو د فشار او د هغوی د وژلو خبره هم شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي سخت دریځ ډلې ډېرې قوي دي.
دا ښکاري چې عدالتونه له دوی ویریږي. ډېر نیول سوي ترهګر د عدالتونو لخوا پرېښودل سوي، لکه د لشکر جنگوي یو سړی دی ملک اسحاق. هغه نیول سوی وو او تر یو څوخ پورې نظر بند وو. هغه په عدالت کې وویل چې که خوشی سونو نور شیعگان به ووژني. سره له دې هم عدالت په ضمانت خوشی کړ. دا عجیبه ده چې داسې کسان په عدالتونو کې ښکاره د خپل نظر ته مخالف خلکو د وژلو ګواښونه کوي، خو بیا یې هم عدالت په ضمانت پرېږدي.
زهرا یوسف وایي په پاکستان کې د بشر حقونه هغه وخت خوندي کېدای شي چې حکومت په امنیتي ادارو لاس بری شي.
د دې لپاره د حکومت له طرفه د ډېرې زیاتې سیاسي لیوالتیا اړتیا ده، او سیاسي لیوالتیا د دې لپاره هم لکه د اوسنیو حالاتو ښه کول، د انصاف سم انتظامول اړین دي. خو د دې لپاره سیاسي لیوالتیا ډېره ضروري ده چې پر امنیتي ادارو لاسبری وموندل شي او تر خپل واک لاندې راوستای شي. هغه امنیتي ادارې چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خلکو د لادرکه کولو سیمواري دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د 2011 کال د بشري حقوقو د دې رپورت په اړه مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبرګون اخیستو کوشش وکړ، خو کامیاب نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لرود غوږی اوریدونکو درنګ شیبیله پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نبا مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته به درته زموږ دوه اونیزې خپرونې سروې او اقتصادي نړۍ وړاندې کوو. نو اورو اوس د نجیب عامر نه د دې خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم د عدالت لخوا د نهله ګرځولو خلاف د اپیل د نه کولو پریکړه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید پر مهال سلور وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې د واشنگتن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ سند منظور کړ. په کندهار کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیول شوی دي. د مصر په ولسمشریزو انتخاباتو کې یوې ډلې هم غوسه کامیابي ترلاسه کړې نه ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام په حالاتو اندېښنه او خواشینی ښکاره کړې ده.
مهم خبرونه مورید او زمنګا کلتوري خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. سروې دا خبرونه تاسو د پاره مليحه امیرزاده تیار کړې.
د پښتو د فن او موسیقۍ د میدان مشهور نامه کشور سلطان د پېښور ښار سره تعلق لري. هغه په 1915 د شمکال کې د چودري رحمت پکور کې سترګې اوغړولې. د هغه مور پښتو نساء د پلار دویمه ښځه وه چې په مردانه مشهور وه. د هغه تعلق د فن هغه نامتو کورنۍ سره چې پکې چشتي، چمن جان، مهر النساء او صبر النساء غونتي نمونه شامل دي. د کشور سلطان خپل رونه خويندې نو ځکه مور ډېره پناس لویا کړې وه. هغه د خپل ماما زوی طارق محمود ته واده وه. هغه د موسیقۍ میدان کې ډومبې قدم په 1950 کال کې اخودلیو. د پښتو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق په خبره ریډیو پاکستان ته په 1955 کال کې راغلی و چې ډومبې د ګلستان بابا کلام یا الهی را ولی یو ځل ګل خندان زما وویل. د کشور سلطان ویل شوی غزل نن هم ډیر په شوق اوریدل کیږي، لکه د ګوهر رحمان ګوهر زده آشنا سترګو بنا کړو. د کشمیر سلطان د فن او ژوند په اړه د پاکستان ټی وی پیښور جنرال مینیجر فرمان الله جان داغه ستاینه په دې ټکو کې کوي.
د خدای مخه د کشمیر سلطان دی داغه د فن باره کې یو د فنکار په شیر د انسان په شیر شي واز اوټ کلاس ټول په چې داغه د فن تعلق ما سره تقریبا 15 په شکاله کار کړو. دا داغه مهرباني و چې مطلب دا موږ غوښتل چې لاړ تا خلکو سره هغه کار کا او موږ یې انکرج کړو او موږ هغه نه ډېر څه زده کړی دي. ډېر څه دا چې شور به دي کمال شو چې هغه ته ما پښتو فوک وي هم کمال، چې پښتو غزل وي هم کمال، چې د ریډیو، چې د ټي وي، چې د سټیج، چې د فلم او هغه کې څومره خلک خوږه فنکار وه، دومره خوږه خلک وه. یعنی موږ سره هغه د نورو په شان ته د بچو په شان ته مینه کوله. خبیا داغه د سپلن چې ولر سره په ټیک ټایم راتل ریکارډ ان د ټیک ټایم ورکول چې په دې غلطي به ته څه په خپل د خپل غلطي نه ده چې دا زما غلطي ده. لکه خلک کوئی کنه دا ارکسترا غلطي ده، د دې د ډایرکټر غلطي ده، دا چې ما هغه خپل غلطي نه ده. دا همزه په سلام چې دی هغه خلکو ته رسول دی، د خوشحال بابا سلام هغه خلکو ته رسول دی، د رحمان بابا سلام هغه خلکو ته رسول دی. انا کې څنګه پته ده چې په خپل نوم کتاب نه وي پر کې شو سلطان یا د غیر نور برګو انکلودینګ سلمان دا غي کمال هو چې هغه د دې اساتذه او کلام شي کوم په کتاب کې په پښتو ژبه او رسول د پښتو په ټولو ته رسول او یو ځل هم خاص چې څه دی هغه دا پښتو له توې څخه نشي واخې شي ولې نه کېږي چې شو سلطان دې ورو ورو
کشور چې دا کشور سره دوه قمره وه چې مونږ به لیکلې غزل یا آیتم سندره ورکړه اب هغې لوستی شوه تو هغې بالکل لوستی شوه د هغې د حافظې خو دا کمال و چې لکه مونږ به ریهرسل نن وکړو سبا به ریکارډنګ وو او سبا وکړو ریکارډنګ کښې د ریهرسل نه لږ اخوا دېخوا څو چته کښې لږ زیات سور ولګېده لږه لی چلاو شوه لی زیاته شوې درېدم ابه کشور بیبي په خپله پوینټ اوټ کړه د هغې د پرون خو مونږ وګوره داسې داسې کړو داسې دومره تېزه حافظه وه د میوزک په حواله کلام چې هغې به یو ځل یاد شو پنځه کاله پس هم کوه ورته ما ویلي چې کشور بوی دي افلاني آیټم نه کوو ویلې ولې نه یقینا تا به د هغې پوره یاد وو لکه هغې د رحمان بابا یو ډېر ښه آیټم ما کړی وو چې هغه په ټي وي ډېر بېکچې چېدېږي څو به شمېرم زغمونه د حضرات دا ما په کومه زمانه کښې کړو زما خیال دا مډ ایټیز وو د نن نه شل دوهویشت کاله مخکې او زما دولس کاله پس ورته یو ځل وې نه کشور بوی دغه آیټم نه کوو وې راته پوره یاد دی خو زما اوس د سینې هغه زور نشته چې زه هغه شیان ته وویل
د پښتو فلمونو سفر هغې د فلم دره خیبر سره وکړ چې د فن جون یې یوه بله بڼه واخیسته د هغې په آواز کې ویل شوي فلمي سندرې اوس هم شهرت لري کشور سلطان زوی خالد طارق چې په وروستیو څو کلونو کې د موسیقۍ د دنیا سره تعلق جوړ کړی دی یوې مور په هیڅ د میرمن کشور سلطان د شخصیت اړخونه بیانوي
زما مور کشور سلطان یو بالکل کم چې عام ډېره غریلو غوندې مور وي کور کښې چې کوم د ماشومانو خیال ساتي د روټۍ د چېو د سکول د یونیفارم د کتابونو سهار پاسېدل سکول ته هغه چې انفیکټ شپې به د هغې شو یا پروګرام هر ټایم کوه راغله نو سهار به هغې زما دپاره زما سکول ټایم دپاره هغې په خپله پاسېدل په خپله به هغې چای پخول ما لپاره په خپل ناشته جوړول ما لپاره او هغې نه پس چې زه سکول ته لاړم هغې نه پس به هغې آرام کولو ایشو د کمپلیټ مدر څنګه چې د مور یو ماشوم خیال ساتي
د خالد طارق په خبره مور یې په ډېرو صنفونو کې تجربه لرله چې هغه شان بدلې یا غزلې اوس څوک هم نشي ویلی
پښتو ژبه کې چې ورته چاربیته وایي یا سندره وایي یا غزل وایي یا بدله وایي بدله اوسه پورې پښتو ژبه کې فیمیل سنګرز بدله اوسه پورې څوک نشي ویلی ځکه چې هغه ټایم به خالي زما مور ویله دا بدله چې غزل دی غزل کې هغه ټایم کښې به فیمیل سنګرانو کښې غزل به هېڅ چا مطلب ادا کولی نه شو هر جانر آف میوزک چې کوم دی که نه هغې کښې هغې ایکسپرټیز لړل او خپل میوزک سره د هغې ډېر زیات لکه مینه همدا وه چې د هغې بلکې خدمات دا چې څومره هغه ټایم نوي سنګرغاړې وو هغې ته به کوشش د هغې دا وو چې هغې ته موقع ملاو شي هغې ریډیو پاکستان ته راولي هغې دا ماشوق سلطان دا شکیله ناز څومره چې هغه ټایم سندرغاړې وې ګل ناز دا هغه ټایم سندرغاړې وې دا ټولې هغې انټروډیوس کړی وې مارکیټ ته
د میرمن کشور سلطان د کار او فن پیژندلوي لپاره حکومت ورته یو شمېر ایوارډونه او مراعات ورکړي دي زوی خالد طارق وایي
زما مور کشور سلطان بیسیکلی پښتو پهله سندرغاړې وه چې هغې ته پاکستان کښې د پرایډ پرفارمنس یعنی پرزیدینشیل میډل فور پرایډ پرفارمنس ملاو شوی 1979 کښې هغه ټایم کښې پوره زموږ خیبر پښتونخوا صوبه چې کوم دا پښتون چې کومه نړۍ ده دې کښې چېرته ښځې ته دا بلکې انفیکټ میل سنګر ته هم دا چېرته ایوارډ نه و ملاو شوی ایوارډ هغه ټایم پاکستان کښې خالي هغه خلکو ته ملاوېدو چا چې ایکچولي د خپلې ژبې خدمت کولو هغه ټایم کښې څومره چې د پاکستان نیشنل ورځې دي 23 مارچ یا 14 اگست یا چې نور څه خاص 6 ستمبر خاص ورځې وې په هغې باندې به هغې همېشه ډېر جذبې او ډېر د پاکستان سره د مینې اظهار کولو انفیکټ 1965 کښې پاکستان انډیا سره وار و 1971 کښې پاکستان انډیا سره وار و په دې دواړو وارز کښې ریډیو پاکستان پېښور نه هغې به لایو سندرې ترانې چې کوم د فوج دپاره وي هغه ترانې به هغې ویلې دیټ واز فری آف کاسټ 1965 وار کښې 1921 وار کښې هغې ته ریډیو پاکستان پېښور نه یو سند هم ملاو شوی وو د هغې دپاره چې تاسو د مونږ د پښتو ژبې او د پاکستان دومره خدمت وکړو دا زمونږ د هغې اکنالجمنټ دی
کشور سلطان نه یوازې غیر فلمی او فلمی سندری ریکارډ کړي، بلکې صوفیانه کلام سره هم علاقه لرلا. دا غي د خوخي سندری کومې وی زوی خالد طارق ته اوس هم یاد دي.
خوخي خدای غي ټول دغه سندری او اکچولی دا غي یو فلمی کلام یو نان فلمی سندری وی. کوم فلمی سندری وی هغه کې یو دیدن فلم یو گانا وا رخ زمینی نو شا حال تک نظر کړی سو ګزله بچا لور کړی سو دا زمانہ کې غي ډیر ذات با یاسین خان باندې پاغي باندې پرچرا شو او میوزک ته رفیع شینواری صاحب ورکړو. نان فلمی سندرو کې رحمان بابا یو کلام دو سو بشمیر هم زغمونه د هجران عمر ډیر دی لکه ریک د بیابان دا غي ډیر لکه خوخي سندره وا
خانوای داغی یو شمیر شاگردانی سندرغاړي وی چې زیاته توجه یې ماشوک سلطان لور کوله. یو زوی د خپل سندرغاړي مور د لاس راوړنو په اړه څه احساسوي؟ د خالد خان د خپلې وی باورو
بالکل چې ورکوټ به هغه ټیم لګي تاسو په دغه موږ چې کوم څه سیستم دی فای کې لک شان دی خلک وایي چې زما لکه چې مور و سندر ویلا ټي وني ولا تا ریډیو کې ولا تا شروع کې ومات لک شان شرم راتلو او بعد کې ماته ریلای شي چې دا خو آسان کار دی دا خو ډېر لوی کار دی دا خو زما موټر لوی خدمت کې د پښتو انډستری او مطلب بیا چې ماته ریلای شو بیا بلکې زه ډېر پراود دی هر چاته وایم چې زما سره څه کې شو ځان زم ان فکت زه پهل فوج کې ومه او چې ما فوج پر هو د خپل هم سندرې شروع کړې او ما پهل چې کوم البوم نغې نامو خسته یادونه هغه مرټولې زما د والدې سنگرې هم ریمیکس کړی وی ویلې به دا غټه د افغانستان بادشاه اسپیشلی آلموست هر میاش په خبر نه پورا دا تلې د تن کابل تطلا او پرفورمنس کو محل کې الټا دا 70s خبر ارلی 70s
د کشور سلطان یو لور جانانا چې خپل نوم یې مهرو نساء د موسیقي په میدان کې خپې کې خودلې. کشور سلطان چې وړاندې هم د پښتنو مشهور سندرغاړي خیال محمد سره سندرې ویلې وي په ګډه درې واړو د فلم باغی لپاره یو سندره ویله. تانه بجار کړم تور سترګې شنه خالینا بیا جانانو د خیال محمد میرمن شوه چې بیا یې سندره ویل پری خودلې. د پښتنو نوې سندرغاړو په اړه غي ویلیو
شل کال پس په پښتو کې ماته یو سړی داسې ښکاري چې هغه ډومیننت وي په دې پورا میوزیک انډستری باندې. هغه هارون باچا دی. شل کال پس په چینو کې یو چینه زمینه هغه ټیم وړه وا د نازیا اقبال دا چینه چې شل کال پس په دې ټیم نو وي د دې چینه.
کشور سلطان په کال 2002 کې د ناروغي له امله په حق ورسېدله خو اوس یې هم سندرې غږیږي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ډیره کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه په پښتني سیمو کې لمودې راهیسې روانې ګرانې د خلکو ژوند ځپلې دي د اقتصادي نړۍ په تیرو خبرونو کې هم موږ دې موضوع ته ځانګړې توجه ورکړې ده او دا ځل د ګرانې د خلکو پر ژوند او په ځانګړي ډول د بچو پر تعلیم غږیږو نو د ولس له نظره خبرېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ روټرز خبری ایجنټس په خپلې ورپورټ کې لیکلي له هغه وخت چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنیو سرتیرو لپاره د سامان وړونکو گاډو پر مخ لارې تړلې دي په افغانستان کې د ورځني ژوند د استعمال شیانو بیا لوړه شوې ده ایجنټس لیکي د دوکاندارانو په خبره په افغانستان کې کاروبار خراب شوی دی او دا چې د دوکاندارانو میاشتنی ګټه هم رالوېدلې ده په افغانستان کې خو د ګرانۍ لامل د دې هیواد له امنیت د خپلو پیداواري سرچینو کم استعمال او له پاکستانه د سامان په ورتګ کې د ځنډ په توګه درک کولای شو خو په پاکستان کې بیا د ګرانۍ زیاتېدو لاملونه نور کېدای شي د نیو ایشیا ریپبلک په نوم یوې څېړنیزې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د تیلو بیې د نړیوال بازار له بیو سره سمې لوړېږي او ټیټېږي دا بیې په هیواد کې د ګرانۍ پیدا کولو یوه وجه ده او دا خبره د پاکستان حکومت هم کوي چې د تیلو نړیوالې بیې په پاکستان کې ګرانۍ زیاتوي رپورټ وایي په پاکستان کې د ګرانۍ بل لامل چې ښودل کېږي هغه دا دی چې په دې هیواد کې حکومت په ښه توګه مالیه نه راټولوي نو بیا د شیانو د بیو په زیاتولو پیسې ترلاسه کوي په رپورټ کې راغلي د تیلو بیه هم حکومت د مالیو په لګولو لوړوي اوس دا ګرانۍ د پښتنو پر ژوند او د دوی د بچو پر تعلیم د اثراتو ترڅنګ څه نتیجه لرلی شي په قبایلي سیمه کورمه کې اوسیدونکي افضل خان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لامل حکومت دی
خو ګرانۍ خو داسې ده چې په پاکستان کې خو چې کومه اداره ده هغه خو لکه ځان دپاره څه کار کوي ځان دپاره کوي دا د حکومت د وجې نه پیدا کېږي
د بلوچستان په سیف الله کلا کې اوسیدونکی بختیار خان کاکړ وایي د یوه کس د ورځې تنخواه چې 300 پاکستاني روپۍ وي نو بیا به په دې پیسو کور ته د ورځني استعمال شیان وړي او که په بچیو به تعلیم کوي
په پاکستان کې بالکل ارزانی نشته په پاکستان کې ضرورت چې دا رنګه سوچالي ده چې تختی ده د پیسو د ضرورت هر سړی په ځان اړ دی بهر حال بیا په ځای دي پښتونخوا کې د ازمو څخه خاص نو څه کله چې اطلاع کې او روزانه 300 روپۍ ده په 300 روپۍ کې به موږ کم شی وکړو په موږ به په تعلیم پالکانو اصل کړو که به موږ کو ته سودا په وسو نو تخپل تو چوکا په هر ځای کې د ګرانی ده
د بلوچستان د پښین اوسیدونکو حکمتیار ترین هم هغه خبره تکراروي چې بختیار کاکړ کړی و
ګرانۍ خو نن سبا بیخي ډېرې دي که زه دومره درته وایم چې بای سرمایدار سړی مور سړی هغه بل د دې سری چم وکي خو کم غریبان چې د مسکینان چې د هغه د پریشانۍ سره ډېر مخامخ دي ما په پاکستان کې خو ګرڅه مزدوري روزانه ستنه خو بیا هم چې هغه 200-300 روپۍ نو دوی په دا 200 یا په 300 روپۍ به دوی به کور کم کار وکړي تعلیم به په وکړي
د خیبر پختونخوا د هنګو په دوابه کې اوسیدونکو سفیان بنګخ بیا وایي حکومت باید د ګرانۍ د مخنیوي لپاره تګلاره جوړ کړي
ګرانۍ زخه ما په نظر کې هر ملک کې دا په هر ځای کې دا خبره ده چې حکومت هر حکومت هغه د خپل پالیسۍ اختیاري حقیقت هم دا چې تعلیم سره سره د انسان په ژوند کې د ګرانۍ هر څه اثر لګنه یا خاص کر تعلیم یې څه لګنه خدا حکومت څه پر هیڅ پالیسۍ جوړ نه کړه
د پاکستان حکومت د ګرانۍ د بار کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لري په دې کې یو بنظیر انکم سپورت پروګرام دی چې لاري غربت ځپلو کورنیو ته پیسې ورکول کیږي د دوابه سفیان بنګخ بیا هم وایي چې که حکومت ښه پالیسی خپل کړی وای نو د ګرانۍ مخنیوي به شوی وای
زه به د خپل کلی حال وایم چې دا یو په کلی کې پنځه شپږ تو بیل دی غټ غنه غټ بیلی سره چلیږي او بیلی غټ زیاده ورته لګي کنه تقریبا د غشتې وو کال او شو ز بندې هغه سره په ځین کلی کې پیسونو خلکو بلکې زورونو خلکو کاروبار او سره زمینداری به کوله دا پالیسی کدو اختیار کړی وای دا زورونو او د لکونو بلکې زبین د شکلی وی زه هر کلی کې بدن نه ته بیل نه وی دا سیستم به وی د بیلی سره چلیږي حکومت صحیح پالیسی اختیار کړی وای دغه دو کار کولای روزګاری کولای نه د غربت بنو د کرپشن بنو.
د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت د هیواد د ګرانۍ یو بل لامل د 2010 زیږیز کال هغه سیلاونه هم خي چې لکبلې په میلیونونو کورنۍ وځپل شوې او فصلونه او څاروي اوبولا هوکړل. په خپل یو تازه رپورت کې د اقتصادي چارو وزارت وایي دا سي یو شمیر پالیسي لري چې په هیواد کې د غربت کمولو او د مالیو د نظام د بدلون په ذریعه د هیواد اقتصادي وضعیت ښه کړي. سفیان بنګخ وایي د خپل کلی په بازار کې داسې ډېر ماشومان ګوري چې کار کوي او ښوونځي ته نه ځي.
بازار کې دوبي بازار دسې ګورم کنه هغه وړو وړو کې سروي ریډي ور سره وي او چا چوک کو چول ور سره وي چوک کباب ور سره وي چوک دسې بل سره ور سره وي تاسو څنګه چیرې ته سکول یې چې سکول نه انټرویو یې چیرې پیسې نشته وګری بې ده مزا خبرې کې بس هغه څنګه ما ډېر غړو وشي دا دسې خلک هم شته چې چا سره پیسې نه ګورنمنټ سکول ته انټرویو نه شي هغه یې خو سکول خبر نه ده کنه هغه دای څه کالی خستې شي کتاب ته پی بسته ده غستې شي.
په اسماعیل خان دیرې کې اوسیدونکو سبیل وای د ګرانۍ یو لامل آبادی هم ده او د ژوند پر هر برخې خپل اثرات لري. د وای په خوندزیو کې فیسونه هم ډیر لوړ دي.
ګرانی خدا څخه فائدہ چې ګرانی خو ډیر څخه فائدہ او په تعلیم نه پر ټول څه به مونږ ډیر څخه اثر ده. دا خو دا څه چې نن سبا چې هر سکول ته ځي اول خو باندې دی په ټول پاکستان بیا ډیر اسماعیل خان سکول ته ځي اول خو تا ته سیټ نه لګي چې سکول کې داخله واخلې. دا چې په سره کې د امر زیاتې چې 2000 دایا زاری خالی پیس دی سکول دا چې دا تر کاري خپل رزونا کو دوا تا و ادرس او رزونا دي چې تازه افغاني زرا دوا زرا ته پیس تر کاري او تر ګرانا دو.
د شمالي وزیرستان غوث خان وای د دوی پسیمه کې هیڅ تعلیم نور نه دی پاتې.
موږ په لګا کې هو کومه دو نه دل تک حساب طریقانو سره خلک غریب دی او په کې بچو کو تعلیم نه دی کولای په کې سکول نه نشته دی چې بس په کې تعلیم نشته. زه خپل په خپل د مزدور یم.
د افغانستان د کندهار په سپین بولدک کې اوسیدونکو احمد الله څخه د ګرانۍ یو بل لامل هم پیدا کړی دی.
موږ په سیمه کې خاص کر په سپین بول لکه او په کندهار سیمه کې ګرانۍ ډېر زیاته ده. کوم چارواکي دي حکومتي چارواکي هغه په دې کې ډېر مداخله دي ځکه چې دوی دي هغه بېخي په زیات دغه باندې ځري باسو سي یا ټکسي کوم دي نو بېخي ډېر زیات مالو باندې اچي نو تاسو موږ د سیمه دکانداران او کوم دغه خلک دي نو هغه خپل خوراکي توکي یا کوم د استعمال وړ توکي دي هغه په ډېر زیات قیمت باندې خرڅوي ځکه چې محصول دلته زیات دی. او بل یو ستونزه دا ده چې موږ هلته په پاکستان کې کوم شهر رانیسو هغه په کانتارو باندې رانیسو نو دلته دې زموږ څه محصول چې کوم دی هغه په افغاني باندې اخلي او بس کوم سامان چې دلته هغه کوم ما چې په پاکستان کې رانیول دلته په کانتارو باندې په افغانستان کې خرڅوو. دوې وجې دي طبیعي چې یو خو دا دي چې موږ هغه محصول چې هغه په افغاني ورکو که مثلا موږ په هغه کاردار یو شی رانیول یو څه رانیول نو دې زموږ څه 50 افغاني په هغه باندې محصول واخلي هغه 50 کاردار جوړي
له اڅکزیمو پوښتنه وکړه چې دوی پاکستانی کلدار ولې کاروي او د شیانو د اخیستو او خرڅلاو لپاره افغانۍ ولې نه کاروي. دا وایي دا اجتماعي مسله ده.
دا یو اجتماعي مسله ده کنه نو په دې باندې زموږ ګورنمنت باید په دې باندې بندیز ولګي چې کوم شی چې په کاندار باندې خرڅېږي باید په هغه باندې په بندیان ولګي چې ولې موږ په افغانستان کې اوسېږو باید په خپل کرنسی باندې کاروبار وکړو.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو شنونکو اکرام هوتی وایي د ګرانۍ یو لویه نتیجه د غربت پیدا کېدل دي او د غربت شدت کمول لپاره په هر هیواد کې یو میکانیزم وي. د هوتی په خبره په نړۍ کې اقتصاد ټول یو قسم نه دی.
اقتصاد یو شان څه نه دی په ټوله دنیا کې. دا د قسمه دی یو هغه لکه دی چې کوم ځای کې سټ لگا حکومت او اقتصادي نظام او ټیکنالوژي دا درې معنی په یو خاص بیلنس کې راغلي وي او هغه کې لکه یورپ کې تاسو ګورئ امریکا کې ګورئ ایون جاپان کې تاسو ګورئ نو د دې درې معنی د ټیکنالوژي د حکومت او د اقتصادي انویسټمنت او دا یو کلچر کې وي دا یو بیلنس یو شی وي هغه کې کلا ډیر زیات لکه تبدیلیانه راشي په کینوتلو کې نو بیا البته کې ډیر زیات بحران ښکاری په دې منکولو کې دا د دې اکونومي هغه شانته نه ده دلته په کلو کې لکه ډیر رزمکم د چای لګ ډیر نو کوي کوي سرېړې ولا گئی لکه مختلف قسمه لکه چې ټیکنالوژي بیس نه ده لہذا دې کې ویرایټي ډیر زیات ده چې عموما دا چې کورونا به تاسو په کلو کې ویني چې دا هغه لګ ډیر رزمکم دي لګ ډیر هغه سنو کوي نه مو کوي نه کوي سرېړې مېړې ولا گئی څوک بارته لا شي مزدوراله ولکه دا مختلف طریقو باندې د هغه
اقتصاد روانی.
اکرام هوتی وای د لوړو بایو لوی ښکار هغه کسان دي چې نوکر پېښه دي، خدا کسان ډېر کم فیصدی کی وي. په پاکستان کې د هر مالی کال لپاره سره حکومت په بودیجه کې تنخواګانې 15 یا 20 فیصد زیاتوي، خو اکرام هوتی وای دا زیاتوالی اصلا 6 فیصد وي.
دا به یاد لرئ چې کله دا 6 فیصد شي، نو حقیقت کې دا 6 یا 8 فیصد به شي. دا دی وجه دا ده چې مهنګائی 6 فیصد نه بلکې 2 فیصد سیوا شي وي. دویمه خبره دا ده چې کله دې 6 فیصد سیوا کی، نو د هغې نه پس فوري طور باندې مارکیټ ریاکشن وکړي چې هغه 10 فیصد نور سیوا کی، نو هغه 6 و 8 فیصد هغې ته لکوټه ریلیف ملاو شي. خو بیا هم ریلیف دی، نو دا چې کوم ریلیف دی دا ښه ریلیف دی. خو دې سره دا هم کتل پکاري چې آیا دا فیزونه چې کوم ګرانېږي د هغې بنیادی وجوهات څه دي. د هغې بنیادی وجه چې دا هغه انرژي ده، بجلی، ګیس او پټرولیم پروډکټ.
تاسو په خبرونه کې واورېدل چې اصلي مسأله د بایو زیاتوالی ده. کچېرې داسې نظام وي چې د بایو زیاتوالی کنټرول شي، نو د غربت شدت هم کابو کېدای شي. پر همدې ځای د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ہر چان بے نیازیم د قیامت وا د دلندرا تک خوا زدی پر بڑھ دو جو درازیم
جنت مینا 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 پتی دنیا جنت جنت مینا 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 پتی دنیا جنت جنت مینا 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 پتی دنیا جنت جنت مینا 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 مینا
دے
شال لذ